افغانستان کې د سهار شپږ بجې سوې د ازادي راډیو د خبرونه یو ساعته ده چې خبری برخه یې دېرش دقیقې دوام کوي. السلام علیکم. نن جمعه ده، د مرغومي اجدې پنځلسمه د جنوري میاشتې پنځمه. د یو ساعته خبرونه په خبرونو پیلوو. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د تروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کنفرانس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه هم امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمانل زواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. تر دې مخکې امریکایي چارواکو په افغانستان کې د ځینو افراطي ډلو له دې جملې د اسلامي دولت ډلې د خراسان ولایت څانګې یا داعش د حضور او فعالیت په باب اندېښنه ښوولې وه. د غیرالي په افغانستان کې د شیعهګانو او نورو مذهبي اقلیتونو په وړاندې د څو خونړیو حملو مسؤلیت منلی دی. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول سوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزي، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې لپاره د طالبانو د دولت وزارت چارواکي وایي چې په تیرو نهه میاشتو کې په افغانستان کې سیلابونو 350 کسان مړه کړي او شاوخوا 500 نور ټپیان کړي دي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. دغه سازمان د افغانستان څنګه پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګرو ملتونو نورو بیلابیلو ادارو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړې. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښول شوی. په خبر کې راغلي چې دغه میرمنو د مسلکي زده کړو او ټولنیزو مشورو په روزنیزو پروګرامونو کې هم ګډون کړی. دا په اصل کې ده چې طالبانو لبیا واکمنیدو وروسته تر شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي دغه ورځ د هغوی پوهنتونونه بند کړي دي. بریل داسې خط دی چې د ګوتو په تماس سره لوستل کېږي او په نړۍ کې نابینا یا کم بینا خلکو ته د لیک لوست لاره ده. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. په غزه کې جګړه ورسته له هغه پیل سو چې حماس دلی د اکتوبر میاشتې پر ومه پر اسرائیل په حمله سره 1200 کسان وژل او 240 نور کسان يرغمال کړل. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپای ټولنه حماس یو تروریستي سازمان ګڼي. د غزې د امر اختیار وزارت چې د حماس تر ورکی لاندې دی ویلي چې د اسرائیلي پوځیانو په جګړه کې تر اوسه شاوخوا 2500 کسان وژل شوي او 5000 زیات نور ټپیان شوي دي. د عراق د پلازمینې بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاو ملیشو مرکزونه په نشه کړي، د دغو ملیشو یو جګپوړي قمندان وژل شوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد سوی وژل شوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یو اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینې ماڼۍ پرون ویلي چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه سوې چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینې ماڼۍ د ملي امنیت شورا ویان جان کربي وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوې او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربي په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر 1 پر اوکراین ویشتلی دی. د ده په وینا د روسیې او ایران ترمنځ د بالستیک میزایلو په اړه موافقه نهایي سوې نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسیې او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتر کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بی پیلوټ الوتکې نسکوري کړې دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان نیکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یو ویډیو خبره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. د امریکا متحده ایالاتونو پرون آذربایجان د عیسوي میراثونو په اړه د اندېښنو له کبله د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې شامل کړ. دا کار وروسته له هغې وسو چې آذربایجان بلتون پاله سیمه ناګورنو قرباخ چې اکثریت اوسیدونکي یې په خټه ارمنان وو د جګړې له کبله ونیوله. د چین، ایران، پاکستان او سعودي عربستان په ګډون ټول 12 هیوادونه چې په مخکنی کلنی شاخص کې نمونه شامل وو د مذهبي ازادیو د څار په لیست کې پاتې دي. یوازنی بدلون دا دی چې آذربایجان هم ورزیات شو. وروسته له هغې چې د آذربایجان پوځ د سپتمبر پر 19 د ارمنستان له ځواکونو د 24 ساعته جګړې په نتیجه کې ناګورنو قرباخ سیمه ونیوله، په دې سیمه کې د عیسویانو مذهبي ساحې هم لاسته ورغلې او د امریکا د نړیوالې مذهبي ازادۍ کمیسیون د دغو میراثونو خوندیتوب ته اندېښنه ښولې ده. خبرونه مو د شپږو بجو په 1 ساعته خبرونه کې واوریدل. د دې خبرونې په راپورونو کې اوري پاکستان ته د افغانستان د طالبانو ورغلي حیات د پاکستان له چارواکو سره پر ځینو مسایلو خبرې کړي.
مرکز تفنگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پی او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره څه خبر نه ورسیږي.
افغانستان کې نابینا نجونې افزي وایي چې د طالبانو لخوا لګول سویو محدودیتونو دوی نهیلي کړي. نورستان کې وچکالی خلک زیانمن کړي.
مسافجی روزو غرونو کې متاسفانه واوره نه ده. هغه زمونږ کوم هاوس چې دا کوم مونږ ورته مونډول هاوس ورته وایو هغه مخ په اوچېدو دی.
په کندز کې د ملګرو ملتونو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره شوې.
چې یې لګردي و چې نو خدای نه خواسته په 400 روی نه ولي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دکان جوړ کړي. خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي د دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
دا هم وری چې د اسلامي دولت دلیا داعش په ایران کې د چهارشنبه ورځ د خونړیو چاودنو مسؤلیت ومانه. د خپرونې په دویمه نیمایي کې اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
ورزو د خپرونې د راپورونو برخې ته. پاکستان ته د افغانستان د طالبانو تللی پلاوی د هغې هیواد له چارواکو سره پر سیاسي، امنیتي او اقتصادي مسایلو خبرې کړي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې پاکستاني چارواکو له دغه طالب پلاوی سره تر ډیره خپلې امنیتي اندېښنې او د پاکستاني طالبانو د فعالیتونو ډیرېدل مطرح کړي دي. د کندهار د والي ملا شیرین په مشرۍ دغه پلاوی د چهارشنبه په ورځ اسلام آباد ته تللی و او تېر ماښام بیرته کندهار ته ستون سو. تفصیل له اسدالله لودین ناوري.
د افغانستان د طالبانو پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر وکړ چې پاکستان کې د راتلونکي فبروري میاشتې له ټاکنو مخکې د امنیتي وضعیت خرابوالي ته اندېښنې ډېرې شوې دي. په وروستیو 2 ورځو کې د پاکستان په میرانشاه، دیره اسماعیل خان او باجوړ کې د ټاکنیزو کمپاینونو پر غونډو د لږ تر لږه 3 بریدونو خبر ورکړل شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د پنځمې په ورځ په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د دوی د بهرنیو چارو وزیر جلیل عباس جیلانی د مراشرین په مشرۍ د طالبانو له پلاوي سره کتلی دي. په خبر پاڼه کې راغلي چې په دې لیدو کتو کې د امنیت او سولې په ګډون دواړو لوریو په ګډو اندېښنو خبرې وکړې. که څه هم د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په خبر پاڼه کې د ټي ټي پي د فعالیتونو کومه یادونه نه ده شوې، خو په اسلام آباد کې د ازادي راډیو خبریال طاهر خان وایي د ټي ټي پي د فعالیتونو زیاتېدل د بحث وړ یوه موضوع وه. د طالبانو د کندهار د والی او د دفاع وزارت د ستراتیژیکو استخباراتو د معین ملا شیرین په مشرۍ پلاوی د چهارشنبې په ورځ اسلام آباد ته ولاړ او د طالبانو د حکومت یوې سرچینې ازادي راډیو ته تایید کړه چې هغه پرون ماښام بیرته کندهار ته ستون شوی دی. د پاکستان انګلیسي ژبې ډان ورځپاڼې ملا شیرین د طالبانو د کابینې یو بانفوزه شخص یاد کړی او لیکلی دی چې نوموړی د طالبانو د حکومت لخوا له ټي ټي پي سره هم په اړیکه کې دی. د سیاسي چارو شنونکي سمیع یوسفزي ازادي راډیو ته وویل پاکستان ځکه له ملا شیرین سره خبرې کوي چې په وینا یې هغه د طالبانو لوی مشر ملا هیبت الله اخندزاده ته نږدې کس دی.
مرکز تصمیمگیری طالبان در قندهار است.
د طالبانو د پریکړې کولو مرکز په قندهار کې دی. د ټي ټي پي او ځینو نورو مسلو په اړه پاکستان ته له قندهاره ښه خبر نه ورسیږي. په همدې خاطر پاکستان هڅه وکړه چې په مستقیم ډول قندهار کې د طالبانو له مشرتابو سره په اړیکه کې واوسي. ملا شیرین د قندهار والی دی او پخوا د ملا محمد عمر اخوند د امنیت مشر و. هغه په کندهار کې له ملا هیبت الله اخوندزاده سره یو دفتر کې کار کوي او نږدې هر ورځ له شیخ هیبت الله سره په تماس کې وي.
د پاکستان د شخړې او سولې انسټیټیوټ هم د 2023 کال په راپور کې ټي ټي پي یا تحریک طالبان پاکستان د هغو وسلوالو ډلو په سر کې یاده کړې چې تیر کال پاکستان کې ډېر ترهګریز بریدونه کړي دي. د دغه راپور له مخې چې د تېرې دوشنبې په ورځ خپور شو، تر ټي ټي پي وروسته د داعش خراسان څنګه او د بلوڅانو ازادي غوښتونکي پوځ پاکستان کې ډېر بریدونه کړي او د انسټیټیوټ د موندنو له مخې 2023 میلادي کال کې د ولم کال پرتله پاکستان کې ترهګریز بریدونه 18% زیات شوي دي. د پاکستان چارواکو په زرونو تور پورې کړی چې افغان طالبانو په افغانستان کې ټي ټي پي ته د آزاد فعالیت زمینه برابره کړې. خو د طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي پاکستان دې د دغو تورونو پر ځای خپل امنیتي تدابیر ټینګ کړي. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت تازه اعلان کړی چې تحریک طالبان پاکستان د 2023 کال د اوربند پر مهال ځان پیاوړی او جګړیز پلانونه یې جوړ کړي دي. دغه وزارت دا خبره وروسته تر دې وکړه چې د پاکستان سنا جرګې ترې د ټي ټي پي د فعالیتونو د ډېرېدو لامل وپوښته. د طالبانو د حکومت پلاوی داسې مهال اسلام آباد ته سفر کوي چې ټاکل شوي نږدې ورځو کې د پاکستان د جمعیت علمای اسلام مشر مولانا فضل رحمان هم کابل ته سفر وکړي. هغه ویلي چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د بې باورۍ د رامنځته شوې فضا حلول به یې د بحثونو په سر کې وي.
پرون د جنوري 4مه د بریل خط یا د نابینایانو لپاره د ځنګړي خط نړیواله ورځ وه. په افغانستان کې ځینې نابینا نجونې او ښځې وایي چې د طالبانو حکومت لخوا د دوی پر زده کړو بندیز دوی نهیلي کړي دي.
د جنوري 4مه د بریل نړیواله ورځ ده. هغه رسم الخط چې نابینایانو ته د لوستلو او لیکلو توان ورکوي. بریل د نړۍ په بیلابیلو ژبو نابینایانو ته تدریس کیږي. په افغانستان کې یو زیات شمېر نابینایانو د بریل په مرسته تر بیلابیلو علمي کچو پورې زده کړې کړي او د کار بازار ته هم راجلب شوي دي. خو په افغانستان کې د نورو ښځو او نجونو په څیر نابینا ښځې او نجونې هم د طالبانو حکومت لخوا د شپږم ټولګي پورته له زده کړو بې برخې دي. یو شمېر یې د بریل نړیوالې ورځې په مناسبت وایي چې د طالبانو له لوري له زده کړو څخه د بې برخې کېدو له امله ناهیلي شوي. د کابل ښار اوسېدونکي او یوه نابینا نجلۍ فریما وایي له دوو کلونو راهیسې ښوونځي ته له تګ څخه بې برخې ده او که د طالبانو حکومت له شپږم ټولګي څخه د پورته نجونو د زده کړې مخه نه وای نیولې، اوس به د ښوونځي په اتم ټولګي کې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل چې لا هم د طالبانو حکومت لخوا د نجونو پر زده کړو د بندیز د لرې کېدو په تمه ده.
اوس مهال ښوونځي زموږ پر مخ تړل شوي او په کور کې یو. موږ ډېرې اندېښمنې یو چې د ښوونځي دروازې به څه وخت زموږ پر مخ پرانستل شي او موږ به خپلو درسونو ته دوام ورکړو. زه اوس په کور کې یم او ډېره خفه یم چې ښوونځی به کله پیلېږي.
همیره یوه له هغو کسانو ده چې وایي څلور کاله وړاندې د یوې موسسې په مرسته د بریل خط زده کړی او له هغه وروسته له نابینا ماشومانو سره د زده کړې په برخه کې مرسته کوي. د هغې په وینا اوسمهال په دې څانګه کې تر 20 زیات زده کوونکي لري. که څه هم نوموړی له شپږم ټولګي څخه پورته نابینا هلکانو نجونو ته د مساوي فرصتونو په نشتوالي نیوکه کوي چې ښوونځي ته لاړ شي او د بریل خط په مرسته علم زده کړي. خو د نابینایانو لپاره د بریل خط د اهمیت په اړه داسې وایي:
توسې نه می خط اونو می فهمان وقت وي اخته اونو لمس می کنن.
دا دیر اسم خط للار دوی پوهیگی و کل چه دوی لمسوینو پوهیگی چه چلی کل شوی و سنگی باید ولولی. لهم دی عمله دار اسم خط خورا مهم دی و دا خط موک سرم رسته کوی چه زدکون کی پوکرو
کمک می کنه تا شاگرد برسانه.
د دولسم ټولګي فارغه نوریه وایي چې د طالبانو حکومت د بندیزونو له امله یې د لوړو زده کړو ارمان نیم کړی پاتې شو.
ما زیاد آرزو داشتم که اهداف ما بود که ما بدتم.
ما ډېرې هیلې درلودې. زما موخه دا وه چې پانتون ته لاړه شم، د پانتون وروسته کار ولرم او د یو بینا په څېر کار وکړم او کورنۍ سره مې مرسته وکړم، همدغشان چې زما کورنۍ ما سره مرسته کړې. خو راپېښو ستونزو او د پانتونونو له تړل کېدو وروسته مو ونه شو کولی خپلو موخو ته ورسېږو.
یوه بله برخه چې په افغانستان کې نابینایانو زده کوله د سمت پیدا کول و. یو له هغو کسانو څخه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیاځلې واکمنېدو مخکې په دې برخه کې له نابینایانو سره کار کوه وایي چې د سمت پېژندنې روزنه نابینایانو ته اجازه ورکوي چې خپلې ورځنۍ ستونزې په ښه توګه حل کړي. هغې چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل:
د سمت پیژندنې له لارې دوی کولای شي خپلې ټولې ورځنۍ ستونزې حل کړي. د بېلګې په توګه تګ راتګ، ناسته، له لکړې سره تر ښوونځي پورې ولاړ شي او بیرته کور ته راشي. دا هغه مرستې او خدمتونه وو چې موږ له دوی سره کول. اوس د شپږم ټولګي نه پورته نجونې نشته او هلکانو ته زده کړې شته چې په بېلابېلو ښوونځیو کې له لومړي څخه تر دولسم ټولګي پورې دي.
د نوموړي په ټوکو اوس مهال د طالبانو حکومت د محدودیتونو له امله د دوی بنسټ په افغانستان کې فعالیت نه لري او نابینا او لږ بینا نجونې د دوی له خدمتونو بې برخې شوي دي. د طالبانو حکومت د شهیدانو او معلولینو وزارت ویان مفتي فیصل خاموش په افغانستان کې د نابینایانو د شمیر، هغوی ته د ښوونیز خدمتونو د وړاندې کولو د څرنګوالي او نورو اړوندو پوښتنو په اړه موږ ته ځواب ونه وایه. د طالبانو حکومت په افغانستان کې له بیا واکمنېدو وروسته د شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ د ښوونځیو او پوهنتونونو دروازې وتړلې او په ډېرو دولتي او ټولو نادولتي دفترونو کې هم د هغوی پر کار بندیز ولګوه. چې دې بندیزونو نابینا ښځې او نجونې هم اغېزمنې کړي دي. د بریل نړیواله ورځ هر کال د جنوري په څلورمه له دې امله لمانځل کېږي چې خلک د نابینا او کم بینا خلکو د بشري حقونو د یوې برخې د پر ځای کېدو د یوې ارتباطي وسیلې په توګه د بریل په اهمیت پوه شي.
د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي.
ازادي راډیو څلېرویشت ساعته.
او سم د سیمې په اړه: د اسلامي دولت ډلې یا داعش په ایران کې د چهارشنبې ورځ د خونړیو بریدونو مسؤلیت ومانه. دغه چاودنې د ایران په کرمان ولایت کې د سپای پاسداران، د قدس ځواکونو د پخواني قمندان قاسم سلیمانی د څلورم تلین په مراسمو کې وسوې. سلیمانی د 2020 نه د کال د جنوري پر درېمه نیټه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټ الوتکې په برید کې ووژل سو. اسدالله الدین تفصیل راکوي.
په ایران کې د چهارشنبې ورځې تر خونړیو چاودنو څه باندې څلورویشت ساعته وروسته د اسلامي دولت ډلې یا داعش د دغو بریدونو مسؤلیت ومانه. داعش د پنجشنبې په ورځ د الرود ویبپاڼې اړوند ټلګرام چینل کې ویلي چې د دوی دو غړو د سپاهي پاسداران انقلاب د قدس ډلې د پخواني قومندان د تلین په مراسمو کې په ځان پورې تړلي چاودیدونکي مواد وچوول. داعش تر دې وړاندې هم ایران کې د یو شمېر بریدونو مسؤلیت منلی دی. د چهارشنبې ورځې چاودنې چې د وروستیو راپورونو له مخې له څلور اتیا تر پنځه نوي پورې شاوخوا کسان پکې ووژل شول او لسګونه نور ټپیان شول، د ایران په کرمان ولایت کې چې د قاسم سلیمانی پلرنی ټاټوبی دی شوي دي. د سپاهي پاسداران د قدس ډلې پخوانی قومندان قاسم سلیمانی د 2020 کال د جنورۍ په درېیمه بغداد ته نږدې د امریکا د بې پیلوټه الوتکې په برید کې ووژل شو. ایرنا خبری آژانس د ایران د بیړنیو خدماتو ادارې د مشر جعفر میعتفر په حواله ویلي چې چاودنو کې څلور اتیا تنه وژل شوي. هغه مخکې د پنځه نوي کسانو د وژنې یادونه کړې وه او په وینا یې دوه سوه څلور اتیا نور ټپیان شوي هم دي. دواړه دغه چاودنې د سلیمانی قبر ته نږدې د پنځلس دقیقو په واټن کې شوي دي. د ایران حکومت پرون پنج شنبه د دغه پیښې په ویر ملي ماتم اعلان کړی و. ایرانی چارواکو بیا اسرائیل او امریکا په دغو بریدونو کې په لاس لرلو تورن کړي دي، خو امریکایي چارواکو ویلي دوی او اسرائیل په برید کې لاس نه لري. دغو چاودنو په داسې حال کې چې په غزه کې د اسرائیل او حماس جګړه روانه ده، په سیمه کې د جګړې د پراخوالي اندېښنه پیدا کړې ده. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنه یې د ترهګرو په توګه پیژني، د ایران ملاتړ له ځان سره لري. بل لورته په یمن کې حوثي وسلوالو چې د ایران له ملاتړه برخمن دي، په سره سمندرګي کې پر سوداګریزو بیړیو بریدونو ته دوام ورکړی دی. په ایران کې شوې چاودنې د ملګرو ملتونو په ګډون د بېلابېلو سازمانونو او هیوادونو لخوا غندل شوې دي. د ایران لپاره د امریکا د ځانګړي استازي مرستیال ابرام پیلی د ازادي راډیو د ایران څانګې راډیو فردا ته ویلي چې واشنگتن دغه بریدونه له نږدې ارزوي او نوموړي د ملکیانو پر وژنه خواشیني څرګنده کړې ده.
راپورونه مرکه او اوریدونکو،
په نورستان کې خلک وایي چې وچکالی پر اغیز کړی دی. په زیاتو چینو او خوړونو کې رواني اوبه کمی سوي یا هم په بشپړ ډول وچې سوي دي. دوی بیره لري که دا وضعیت دغسې دوام وکړي، راتلونکی کال به دوی نور هم له دې درکه زیانمن سي.
په نورستان کې څاروي لرونکي او کروندګر وچکالی ګڼو ستونزو سره مخ کړي دي. دوی ویره لري چې که چیرته په روان کال کې په ولایت کې واوره ونه شي، نو راتلونکی کال به یې له سږني ډېر سخت وي. د دوی په وینا چې اوس هم د انساني او حیواني خوراکي نشتون سره مخ دي. د منډول ولسوالۍ اوسیدونکي قدرت الله عطایي ازادي راډیو ته وویل په تیرو کلونو کې به د جدي په میاشت کې پریمانه واورې کېدلې. پر ټولو غرونو او درو به یې سپین څادر غوړولی و. بزګران او مالداران به خوښ و چې راتلونکي کال کې به دوی او څاروي په خېټو ماړوي، خو سږ کال د واورې درک نه لګېږي. هغه وایي د روانې وچکالۍ په وجه د منډول حوض اوبه هم کمی شوي، چینې وچې شوي او په غرونو کې د څېړیو په ګډون زیاتې ونې د وچېدو ګواښ سره مخ دي.
دې وخت کې باید مونږ واوره درلودلی په غرونو کې، اوس هغه جېر و چې په غرونو کې متاسفانه واوره نه لرو. هغه زمونږ کوم حوض چې دا کوم مونږ ورته منډول حوض ورته وایو، هغه مخ په وچېدو دی، اوبه ډېر کم شوي دي. دا څارویو موضوع ده، متاسفانه اکثریت له منځه ځي او وچکالي خپل حوض ته رسېدلې دي. بېخي اوس ژمی، ځنګلات هم زمونږ داسې مخ په وچېدو دي، او دا سیړۍ چې کلونو کلونو کې نه وچېدل، ډېر زمونږ سیړۍ حتی وچ شوي دي.
د ختیځ او لویدیز نورستان دوه تنو اوسیدونکو محمد اسماعیل زمانی او نصیر الله جلال راته وویل د وچکالۍ له امله زیاتو کسانو یا خپل څاروي له لاسه ورکړي او یا یې د خوراک د نشتوالي او مرګ له ویرې پلورلي دي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو ځمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي، او اکثره پټي چې دی تر اوسه پورې کرل شوي نه دي. او کومه پټي چې اوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګ د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښي دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
پخوا وخت کې به په نورستان کې مالونه زیات و، غواګانې، وزې، د دې سربیره آسونه وغیره، خو له بده مرغه په وروستیو کې د اقلیم بدلون بعضې ستونزو له امله په نورستان کې مالداري کچه ټیټه شوې ده.
دوی وایي همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تېرېدو یې په ولایت کې د څارویو او مالدارانو شمیر مخ په کمېدو دی. په یاد ولایت کې د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو چارو ریاست مسؤلین هم روانې وچکالۍ اندېښمن کړي دي. په دغه ریاست کې د کرنیزو چارو امیر انجینر محمد حنیف افغان د وچکالۍ په اړه خپلې اندېښنې ازادي راډیو سره داسې شریکې کړي.
متاسفانه سږ کال د جدي میاشت هغه د بارانه ورځې چې دي نورستان کې، چې عموما په کومو ورځو کې واوره ډېره زیاته ورېږي، هغه ورځې په ختمېدو دي. او خوشحالي ده، د باران او واورې د ورېدو له هېڅ امکان نشته دی. نو په دغه صورت کې خدای نخواسته که حالات همداسې روان وي، نو راتلونکی کال دا د کرنې او مالدارۍ او لکچرونو ځنګلونو ته ګواښ دی. او د نورستان ولایت خلق براتون کی کال کے راتون کے پسرلی کے بعد کرنے و مالارے دو محصولات و دکا مخصر مخوی
نورستان دا حیواد پا خطیس کی هغه غرنه ولید تیچی کالو سر بایی پا غرونو او درو کی پریمان واور پرتیوی او دا هماغو واورو پا برکت بای چینی او خورونا لرنو و بودکو خولتی رو دریو کالو را پا دیخوا پا یاد زرغون ولید کی وچکالی پر زنگلونو، سرزاینو، کرکیلا او مالداری بدا اغیزه کرده.
پا هلمند کی کوچین وی چی وچکالی او پا حیواد کی د عمومي وضعیت له کبله له سختو ستونزو سره مخامخ دي. د دغو کوچیانو په خبره د دوی دودیز ژوند او د څارویو پالنه د پام وړ خرابه سوې ده او د پخوا په څیر ژوند نه لري. دوی له اوسنیو واکمنانو غواړي چې په دې برخه کې لاسنیوی وکړي. دا هم د ازادي راډیو د خبریال راپور.
دا کوچانی زغونه او د څارویو د ژوند روس د هلمندي کوچیانو لپاره د خوب لیدل دي، ځکه دوی وچکالۍ د څارویو د دا ډول شور څخه بې برخې کړي دي. دا محمد ولی دی چې د هلمند په مرکز لشکرګاه ښار کې ژوند کوي او د خپل ستړي ژوند داستان شریکوي. د چې مخکې په سلګونو څاروي لرلې، اوس مهال یوازې درې او څلور لري.
ما پسونه لرل، ما وشې لرلې، هغه ژوند خو ژوند و. اوس خدای ژوند ده، ولکه چا خبر ده چې ما یو ساده شپه ده بېګه کېږي. هغه ژوند خفې شو پورته بلاړو ساړه وطن ته، اوشم خپل و، کډم خپله وه، رمم خپله وه. خدای که دا اوس یو دي لسو روپو قدرت لري، یا په روزانه ګټي، یا په بسمن ګټي، یا خواري کوي، چې بل شی نه لري. یو ډوډۍ به وي، شی میوې به وي، وس به لرې، ښه بیا ژوند اوس ډېر سړی ده، ډېر یادای سړی دی. کوچیان غوندې ژوند ډېر سړی ده اوس.
د افغانستان کوچیان چې اوس له بېوسیو سر ټکوي، له کورنیو جګړو مخکې د مالداري لاړخه د افغانستان شتمن خلک بلل کېده، او د افغانستان ډېره برخه له بنیاد همدغو کوچیانو تولیدول. خو کوچان واکمنو چارواکو او نړیوالو سازمانونو ته د غفلت ګوته نیسي او وایي چې دوی هیر کړي دي او په هیڅ وخت کې د دوی غږ نه دی اورېدلی. کوچان شکایت کوي چې د مالي زیانونو تر څنګ د ژوند د لومړني اسانتیاوو هم بې برخې دي، آن د څښلو اوبو ته هم لاسرسی نه لري. د دغه ولایت د کوچانو یو بل قومي مشر سردار محمد
بندوت خطلو او غج غزنی من تکیتا ناورس خطلو رمالداریم وی رمیم وی ورو را بسی دا بچکالیس وی دا در بدری سولل ورو را شای نلرو می جو بلال للی ورو را سوک دی خواری ملیس وی سوک چرنگس وی سوک چرنگس وی وز دا دیر سر بیش کور با مردال تپراتوی پنزوس می جو ولا کرابانی برابری که نست دام سر پنایی دا پا مرن حکومت سر گرزایی ندی موسی سیوال سر گرزایی خدای در تناس وی مرست خلگو تورکایی مرست شایی ندرا چیلی نمر دا یل لرو چی دا دولت که دی مر سر یو سی سر پنایی و کی یو سی دی پا مر نظر و کی یا دی خیمی را کی یا دی وشی را کی مر سو کف در بدر یو خاک سر یو برو را
پټوله کې د دې ولایت کوچان له واکمنو طالبانو او نړیوالو موسساتو غوښتنه کوي چې دوی ته دې توجه زیاته کړي او مرستې دې ورسره وکړي تر څو دوی بیا د پخوا په څیر خپل ژوند ته راوګرځي. ازادي راډیو هڅه وکړه چې د هلمندي کوچانو دا غږ د دغه ولایت تر واکمنو ورسوي، خو له پوره هڅو سره سره بیا هم بریالی نه سوه. د راپورونو پر اساس کوچان شاوخوا په افغانستان کې 4 میلیونه نفوس لري. د پخوانی ولسمشر محمد داود خان د واکمنۍ پر مهال د افغانستان 25% اقتصاد په دوی پورې تړلی و.
ټکټر وسلرو اچي دي خدای درته پراته یو د سری ګرمو یوته دا د وچکالو یې شوي.
ستاسو ل پیغامونو
مرد هلمند دی. په هلمند کې دغه پنبه وتې یو نرخ نامه دي کښېږ دي. وروره موږ ستړي خلک یو، زموږ ولس پلوسوی دی، ستړی دی، خوار دی. موږ د ولس سره دغه ناکي شروع ده. دغه پنبه اوس وته په 2 افغانۍ اوس موږ ته څه شي جوړوي؟ تزواس د پمبا دی درې سه غانی ته دی پورته کی پر مرز چایو پر ملټو سارزان کی دا وس تور قیامت مر پر جری باندې دی غونی تور امبار کړی سیوا غونی په 6000 په 1000 روپی مرانی ولې د مر جلمن ول ډیر ستړي مر بل چی شل رو په دیلمن دا غ پمبا دی په خو متاریه کړو تاریخ پر زی دا پمبا کرو دا غ مر خبرې در دا چارواک پر ول سی خپل په پستو چوکوي کې ناسي بارا د مستی ګډه خوري ورجو ور دلته مر په وچه نه ماړه چی ش مشتره رسید په درې میاشتې کې یوه ګونې وړه هغه هم د سړي ته ورکوه چې په ښه موټر کې سپورې موږ د دې طالبانو سره دغه هیله لرو چې موږ فار ولس ته دي او فکر ووایي.
زما غوښتنه دغه ده د پاکستاني کډوالو ته باید زمینه برابره سي، یا په پاکستان کې یا په افغانستان کې، فرق نه کوي هر ځای چې د پاکستان ولس ته مې دا غوښتنه ده چې تاسې هم پښتانه یاست هم اسلام یاست، تاسې ولې داسې چمونه کوئ؟
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
له دې سره د خبرونې نیمایي ته ورسېدو. په څو شیبو کې د اساسي او بشري حقوقو پروګرام خپریږي، خو اوس د دې ساعت مهم خبرونه یو ور بیا را سره واورئ. د امریکا د متحده ایالاتونو د بهرنیو چارو وزارت ویاند وایي طالبان باید په افغانستان کې د ټروریزم په وړاندې مبارزې ته ژمن پاتې سي. میتو آلن میلر پرون په یوه کانفرنس کې وویل چې واشنگټن د افغانستان وضعیت له نږدې څاري، او که څه امریکا په افغانستان کې حضور نه لري خو تروریستي فعالیتونو ته ځواب ورکوي. میلر زیاته کړه چې د 2022 کال په جولای میاشت کې د القاعده شبکې د مشر ایمن الزواهری وژل کېدو ته په پام واشنگټن د امریکایانو خوندیتوب ته دوام ورکوي. د افغانستان په ځینو سیندي حوزو کې د اوبو د کچې د لوړېدو خبرداری ورکول شوی. د طالبانو د اوبو او انرژي وزارت پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي چې نن او سبا د اوبو د کچې د لوړېدو او سیلابونو راوتلو احتمال شته. دوی تر خطر لاندې سیمې د افغانستان مرکزی، جنوبي او شمال ختیځ ولایتونه یاد کړي چې په وینا یې هلته به واوره او باران هم وي. د ملګری ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام دبلیو ایف پی وایي په افغانستان کې هر ورځ میلیونونه بې وزلي کسان د ځان مړولو او ځان تودولو ترمنځ یو غوروي کوي. د دغه سازمان د افغانستان څنګ پرون پر خپل ایکس پاڼه یا پخوانی ټویټر کې د هغې کورنۍ وضعیت انځور کړی چې د همدې ساړه ژمي پر مهال د یو من لرګیو د اخیستو توان نه لري. دغه سازمان او د ملګری ملتونو نورو بیلابیلو ادارو د نړیوالې ټولنې غوښتي چې د ژمي په یخه هوا کې د میلیونونو بېوزلو افغانانو لاسنیوی وکړي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې لسګونه نابینا میرمنو د بریل خط یا د نابینایانو الفبا زده کړې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګری ملتونو لوی کمیشنری پرون پنځشنبه د بریل خط نړیوال ورځې په مناسبت دغه خبر ورکړي. دغه کمیشنری ویلي چې نوی نابینا میرمنو ته د ودان په نوم یوې مؤسسې په مرسته د افغانستان په ختیځ کې بریل خط ورښول شوی. په غزې تړنګه کې د ملګرو ملتونو کاري ډلو ویلي چې د اسرایلي پوځیانو د جګړې له کبله ملکیانو ته بیړنۍ مرستې نسي رسولی. ملګرو ملتونو پرون په ویلامیه کې ویلي چې له تیرو درې ورځو راهیسې له مرکزي سیمو بهر او په تیره د غزې لری شمال ته دوی د مرستو په لیږد نه دي بریالي سوي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي ادارې ویلي د جګړې له کبله د دوی په درول سوي مرسته کې یو لک کسانو لپاره دارو درمل، دغه راز هغو کسانو ته چې د خوړو بیړنۍ مرستې تارتیلری اتلاری خوراکي مواد شامل دي. د عراق د پلازمینه بغداد په مرکزی برخه کې پرون د امریکا د متحده ایالاتونو په هوایي حمله کې چې د ایران پلاوه ملیشو مرکزونه په نشه کړی، د دغو ملیشو یو جګپوړی قومندان وژل شوی. د هشتل شابی په نوم د ملیشو ائتلاف چې د عراق د پاوز تر کنټرول لاندې دی ویلي چې د امریکا د وحشیانه تهاجم په نتیجه کې د بغداد لپاره د دوی د عملیاتي مشر مرستیال چې نوم یې ابو تقوا یاد شوی وژل شوی دی. د عراق د پاوز ویان یحیی رسول په یوه اعلامیه کې دا حمله د امریکا په مشرۍ د نړیوال ائتلاف د ځواکونو کار بللی دی. سپینی مانی پرون ویلی چې د امریکا د متحده ایالاتونو چارواکو ته معلومه شوی چې روسیې له شمالي کوریا بالستیک میزایل ترلاسه کړي. له ایران هم د لنډ واټنه بالستیک میزایلو ترلاسه کولو هڅه کوي څو دغه میزایل د اوکراین په جګړه کې وکاروي. د سپینی مانی د ملي امنیت شورا ویان جان کربی وویل وروستیو استخباراتي اطلاعاتو موندلې چې شمالي کوریا روسیې ته د بالستیک میزایلو توغولو دستګاوي او ګڼ بالستیک میزایل ورکړي دي. د کربی په وینا روسیې لږ تر لږه یو له دغو میزایلو د دسمبر میاشتې پر دیرشمه پر اوکراین وشتلی دی. د د پوینا د روسي او ایران ترمنز د بالستیک میزایل په اړه موافقه نهایی سوی نه ده، خو په فعالانه ډول د پرمختګ په حال کې ده. د روسي او ایران چارواکو له په دې باب عکس العمل نه دی ښولی. په اوکراین پرون ویلي چې هوایي ځواکونو یې اشغال سوي ښار سیواستیپول ته څیرمه د روسیې د قومندې پر یوه مرکز هوایي حمله کړې ده. دغه ښار د اوکراین تر ولکې لاندې د قلمرو په 200 کیلومتری کې پروت دی. اوکراینی چارواکو ویلي په کریمیا ټاپو وزمې کې په جلا حمله کې د روسیې یوه پوځي قطعه ویشتلې ده. په همدې حال کې د روسیې دفاع وزارت ویلي چې د دوی د هوایي دفاع قطعاتو د کریمیا پر فضا د اوکراین شپږ دش بې پیلوټ الوتکې نسکورې کړي دي. د اوکراین د هوایي ځواکونو قومندان میکولا اولیشچونک په ټلګرام کې یوه ویډیو خپره کړې چې سیواستیپول ښار ته نږدې د یوې چاودنې له ځایه لوګی پورته کیږي. د مسکو لخوا سیواستیپول ته ګمارل سوي والي میخایل راسپوژایف پر دغه ښار حمله د وروستیو وختونو تر ټولو پراخه حمله بللې ده. په کندز ولایت کې د ملګرو ملتونو د ادارو په مرسته لسګونه ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره سوې ده. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو لوی کمیشنرۍ په مالی مرسته شپېته بیروزګار ځوانانو ته د مسلکي زده کړو دا زمینه برابره سوې.
د کندز د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست د چارواکو د خبرو له مخې چې دوی د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته په یاد ولایت کې لسګونو تنو وزګارو ځوانانو ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړې ده. د نوموړي ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي ازادۍ روډي ته وویل چې دغه پروګرام د یو ان ایچ سی آر دفتر په مالی مرسته پایل او د آغا خان دفتر لخوا پلی شوی
او دوی باید دغه کار چې دونه کوشش کړی د پنځه شپږ میاشتې زحمت یې باستلی دی باید دا دوی پرې نه دي شاته وانه چې ځکه چې ترک د کار سره دغه کار یې د لاس نه وځي چې یې لګردي وکړي نو خدای نخواسته په چرس اوړي روی نه اوړي غلا ته مجبوره کیږي او خالي دوی د یو دوکان جوړ کړي خدای مهربانه دی او اخلاص باندې کار وکړي دوی نه به نور شاګردان فارغ شي.
د ښاغلي محمدي په وینا په دې پروګرام کې شپېته تنو بیروزګار ځوانانو ته د خیاطۍ نجارۍ ګلکارۍ فلزکارۍ او د برېښنا په برخه کې زده کړې ورکړل شوې دي. په شمال ختیځ زون کې د آغا خان د استوګنې ادارې مسؤول حجت الله یوسفزی چې دغه پروګرام د پلي کولو مسؤلیت ورلغاړی دی هغه ازادۍ روډیو ته وویل
په دې برنامه کې په مضمون دیش نفر شاګردان روزل شوي دي. تیوري زده کړې ترڅنګ شاګردانو ته د عملي زده کړې زمینه هم برابره کړې وه. د پروګرام په پای کې شاګردانو ته د کار د ادامې لپاره یو څه وسایل او ټول کټ توزیع شوي دي.
د دې پروګرام ګډونوال هم خوښي څرګندوي چې دوی په بیلابیلو برخو کې حرفوي زده کړې کړي او اوس کولای شي په بازار کې کار وکړي او له دې لارې د خپلو کورنیو د روزګار څرخ وچلوي. عبدالقادر چې د ګلکارۍ په برخه کې زده کړې کړي هغه وایي ډیر خوښ دی چې په څلوېښت کلنۍ کې د کسب و کمال خاوند شو.
تشکر میکړم از موسسې آقا خان.
د آقا خان له دفتر څخه او له همکارو موسسو مننه کوم چې موږ ته د حرفوي زده کړو زمینه برابره کړه. ما د ګلکارۍ په برخه کې زده کړې وکړې. دوی د زده کړو په پای کې موږ ته په وړیا توګه د کار وسایل هم راکړل. اوس کولای شم چې ګلکارۍ وکړم او له دې لارې خپل کورنۍ تنفقه پیدا کړم.
د شمال ختیځ زون یو شمیر ځوانان د طالبانو له سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د نړیوالو موسساتو په مرسته د هیواد په بیلابیلو ولایتونو کې د حرفوي زده کړو پروګرامونه پیل کړي تر څو افغان ځوانان د کسب و کمال خاوندان شي او د خپلو کورنیو اقتصادي ستونزې هوارې کړي.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغاړو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
اساسي او بشري حقوق، د درن دوستانو د اساسي او بشري حقوقو یو بل خبرونه تخرغلی په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محاکمو په وسنی وضعیت باندې خبرې کوو. لمون سره په خبرونه کې میلمه دی د افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې پوخانه مرستيال سبحان مصبا. مصبا صاحب په پایل کې به په ټول نړۍ کې د محکمو په ارزښت باندې خبرې وکړو، بیا به راش په افغانستان کې د محکمو وسنی وضعیت ته.
ډېره مهمه مسله خو دا ده چې د نړۍ په کچه او که په ملي کچه باندې وسي عدالت یوه ډېره مهمه پدیده ده. نو د دې لپاره چې عدالت پلی شي او په چا ظلم ونه شي، حق حقدار ته ورسیږي، قانون حاکمه شي، په دې اساس لازمه ده چې عدلي او قضایي نظامونه د نړۍ په سطحه باندې رامنځته شي. رامنځته شوي ولې ډېر پخوانه. نو د محاکمو شتون اصلي هدف همدغه ده چې قانون پلی شي او په زمین کې د قانون په واسطه باندې عدالت پلی شي، په چا ظلم باندې شي او د جرم له ناوړې پدیدې سره مبارزه وشي. دا یو ډېر اساسي ضرورت ده د یوې ټولنې په سطحه باندې.
راځو د افغانستان په سطحه د محاکمو اوسني وضعیت ته که تاسو درته وایئ چې په څه رقم حالت کې اوس ګورئ.
ډېره مهمه مسله هم دا ده. په خواشنۍ سره باید وویل شي چې د جمهوریت د رانسکورېدو نه راپدې خوا د ټولو بحرانونو تر څنګ چې په اقتصادي او سیاسي او ټولنیز ډګر کې موږ ورسره مخامخ یو، یو د عمده بحران همدغه د عدلي او قضایي نظام ته ده. دا په دې معنی چې زمونږ عدلي او قضایي نظام له سلو کلونو ډېر مدونه تاریخ لري. یعنی په لومړي ځل امان الله خان د اساس په دورې کې د کوم اساسي قانون چې رامنځته شو هغه محاکم یو مستقله نهاد وګڼل. د دې تر څنګ به په دغه اتو اساسي قوانینو کې محاکم د قوانینو پر بنسټ باندې د خپل ځای پیدا کا او دا په متواتره توګه تکراري توګه رامنځته شول. خصوصا تېرو شلو کلونو کې چې موږ د لویې جرګې په واسطه په 1923 کال کې اساسي قانون ومنل شو او تصویب شو، توشیح شو، دې کې د دې قضایي قوې بحث ډېر ښه او په هغو نړیوالو ستانداردونو برابر په نظر کې ونیول شو. نو خواشنۍ سره چې کله طالبان حکومت ترلاسه کړ، تر ټولو ستره ضربه یې محاکمو ته او عدلي او قضایي نظام ته په دې واړوله چې په لومړي قدم کې زندانونه ټول دروازې خلاصې کړي او هغه مجرمین چې په ډېر سختۍ باندې په ډېر ستر قیمت باندې هغوی بندیان شوي ول، مجرم پېژندل شي تر څو هغه په ټولنه ترینه او په امان کې وساتي. دوی خوشې کړل د دې تر څنګه یې عدلي او قضایي کم کارکوونکي د قاضیانو په شمول کړه، ښځینه وي که نارینه وي، دای ټول له دندو ګوښه کړل او قوانین یې یو ګونګ حالت سره مخامخ کړل. یعنې موږ ډېر قوانین درلودل لکه چې جزایي مواردو کې که په شکلیاتو کې ول که په محاوي لحاظ ول، دا یې په ټوله کې له منځه بوتلل او یو بد حالت سره مخامخ کړل. په عوض کې بې سواده، کم سواده او د طالبان تحریک پورې مربوطه قاضیان وګمارله او د قضایي ساختار یې داسې کچې څلوی څارنوالي د منځه بوتلله. مثلا ډېره ضعیفه کړله. د مدافع وکیلانو انجمن یې عدلي وزارت سره مدغمه کړه او د دې تر څنګ دغه تشکیلاتو کې هم تغییر راوسته. ځینې خاص نهادونه موږ درلودل په محاکمو کې چې لکه د تروریستي جرایمو، لکه د مخدره موادو، لکه دود خاص خاص د اداري فساد په مقابل کې مرکز شو. دا هغه مراکز ول چې په دې کې په ځانګړي توګه توجه کېدل او عدالت ډېر ښه پلی کېدل. نو دوی په دغه تشکیلاتو کې تغییر راوسته. نو اوس داسې ویلی شو چې محاکم عادلانه نه دي، ځکه چې قاضي مستقله نه ده او مسلکي نه ده او با تجربه نه ده او د دې تر څنګ قوانین شتون نه لري چې پلی شي یا نو حرج و مرج او خپل سریر رامنځته شوی ده. خواشنۍ باید وویل شي چې محاکمو وضعیت په افغانستان کې هېڅ سم نه ده.
بله، په دغه سیالت کې چې د محاکمو وضعیت سم نه ده، تاسو خپل خبرو کې اشاره وکړه د خلکو څومره حق تر پښو لاندې کېږي. مثلا دوی ضرورت لري په بېلابېلو مواردو کې دوی محکمې ته مراجعه وکړي، دوی مدافع وکیل ولري، دوی قاضي ته ورسي. د دوی دغه کوم حق چې هغه د دوی خپل اساسي او بشري حق دی څومره تر پښو لاندې کېږي؟
محاکم شته، داسې نه ده چې محاکم نشته. خلک ځي، عریضه کېږي، مدافع وکیل هم شته. ده خو مشکل دا ده چې مدافع وکیل یې راوسته د عدلي وزارت تر چوکاټ لاندې او هغه موقف یې ورته له منځه بوت. عدالت نه شي پلی کولی، قانون شتون نه لري. اصلي حق، حق په شکلي لحاظ ممکن مخته ولاړ شي که څوک یو عریضه ولري، کولی شي چې لاړ شي محاکمو ته او دا د دوی طالبان مسلمانان دی دعا کوي چې موږ مثلا عدالت تامینولی شو، اما اصلي خبره دا ده چې حق حقدار ته نشي رسېدلی. محکمې کې مثلا په تېر نظام کې د یوې قضیې لپاره یو موده په نظر کې نیول شوې وله چې یو مشخصه موده کې به قضیه حل فصل کېږي. اوس دا معیار په نظر کې نه ده نیول شوی. په تېر وخت کې به مثلا د یو قضیې لپاره موضوع داسې وله چې د یو جرم لپاره به یې قید په نظر کې نیول کېدل یو کاله تر دریو کالو پورې. اوس په عین جرم کې یو کس لس کاله زندانی کېږي، یو کس هیڅ نه زندانی کېږي، یو کس درې میاشتې زندانی کېږي. په دې معنا چې دلته قاضیان د شریعت د احکامو نه په ناوړ استفادې سره د خپل د اذهانو پر بنسټ تصامیم نیسي. نو اوس ستونزه په همدې کې ده، که نه په ظاهره توګه محاکم شتون لري، حتی محاکمو ته لاسرسی ډېر شوی ده، ځکه مخکې به امنیتي ستونزې ډېرې ولې اوس سر تاسر د افغانستان امنیت ته هر څوک کولی شي چې محکمې ته لاړ شي. ولې په محاوي لحاظ باندې محاکم که موږ په جزایي څانګه کې ورباندې بحث وکړو، یو سلسله اهداف لري. دا هدف یا موخې په ټوله کې دا دي چې مثلا یو چا چې جرم وکړ هغه زندان ته ولېږل شي تر څو بېرته اصلاح شي، د دې تر څنګ ټولنه وژغورل شي، قانون پلی شي، پرمختګ وشي، د همدغه پر بنسټ باندې ټول احساس ارامش وکړي خلک. نو اوس دغه اهداف نه ترلاسه کېږي. د عدلي او قضایي نظام دا شته، عدلي او قضایي نظام چې نن سبا حاکمه ده په افغانستان کې، زموږ ټول اندېښنه همدې ته ده، ځکه چې قاضي به پخوا د پارلمان لخوا نه به د تایید رایه اخیستله، ولسمشر به په نښه کړل، معرفي به کړل پارلمان ته، بېرته به دوی مستقله ونه، دوی به بیا حتی یعنې په ټولو باندې پرته د ولسمشر نه به د ټولو او په مسایلو کې به دخیل وله او قضا حکم به کوه ورباندې. اوس قاضي خپله د رهبر د ملا هدایت الله اخوند چې کوم څوک ده د طالبانو رهبر، د قاضي نقش هم لوبوي په ځینو مسایلو کې، که د تجدید نظر وسي یا مثلا د اعدام یا د ته ورته احکام وسي. نو اوس دغه قاضیان هغه په تشکیلي لحاظ باندې هغه کوم استقلالیت چې درلوده هغه نشته، یا مثلا د دې تر څنګ هغه نهادونه چې عدالت باید ښه تامین کړي، لکه د قضا څارنوالۍ او عدلیې وزارت او مدافع وکیلانو انجمن، د کورنیو چارو وزارت، اهل خبره په هره څانګه کې چې ول، دا ټول یا رسنۍ، هغه بیان ازادي چې په دې څانګه کې وله، د دې تر څنګ د تفتیش د موضوع وله، مثلا په خپله د سترې محکمې په چوکاټ کې یوه اداره داسې وله چې که چېرته به یو قاضي داسې بې عدالتي کوله د یو فیصلې په هکله، بین له هغوی سره به یې داسې کار کوه چې هغوی به تر پوښتنې لاندې راتله، یعنې څوک له قانون نه پورته نه وله. اوس د دې لپاره چې قوانین شتون نه لري، دوی له قانون نه پورته دي، که چېرته دوی کومه قضیه کې عدالت نه پلی کېږي، ترې نه داسې څوک ترې پوښتنه هم نه شي کولی، او د دې تر څنګ شفافیت نشته او قانونیت او عدلانه والی. دا هغه موارد دي چې موږ یې اندېښمن کړي.
بله، مثبت صاحب، تاسو خبرو کې دا روښانه شوه چې سره له دې چې محکمې شته، قاضي شته، مدافع وکیل شته، مګر کله یو څوک خپله قضیه وړاندې کوي لکه څنګه چې غواړي، هغسې مخکې نه ځي، یا څنګه چې حق یې هغه نه ورته رسېږي، هلته به سلیقوي برخوردونه کېږي او څه چې خوښ یې هسې به فیصله کېږي. که دا حالت همداسې دوام وکړه، دا به څومره خطرناک سي، څومره به خلک خپل راتلونکي ته، خپلو مشکلاتو ته په تشویش کې وي.
دا ډېره مهمه مسله ده. ګورې، عدالت ته چې د ټولنې مسیر تعینوي، که چېرته پلی شي هغه ټولنه به طبعا مثبته خواته ځي او پرمختګ به کېږي او هر څه به سمېږي. ولې که عدالت نه پلی کېږي، نو په ټوله کې د ولسونو د مملکت په سطحه باندې تغییرات راوستل کېږي. که چېرته طالبان یا شته حاکمه ډله چې د عدالت په تامینولو کې د قضایي او عدلي نظام کې لازمه تغییرات رانولي، چې د هغه تغییراتو پر بنسټ باندې عدالت تامین شي، قانونیت مسله په نظر کې ونیول شي، که چېرته دا نه راولي، دا په دې معنا ده چې دوی په خپله د خپل عمر لنډوي، د خلکو د حکومت ترمنځ فاصله رامنځته کوي، د خلکو په منځ کې په زړونو کې ډار رامنځته کوي. دوی دې ته هم باید متوجه شي، که چېرته عدالت دوی نه پلی کوي او خاصه توجه ورته نه کوي، نو دا په دې معنا ده چې دوی په خپله نه غواړي چې دوام ورکړي خپل حکومت ته، ځکه خلکو چې فاصله ونیوله، خو حکومت یا دولت په ټوله کې یو عمده عنصر یې خلک دي. د خلکو سره باید دوی داسې ستراتیجیانې باید طرحه کړي چې د هغه پر بنسټ باندې خلک ځان ته رانږدې او تر ټولو عمده ستراتیژي د عدالت د تامین ده. په دې په واسطه باندې خلک ډېر په اسانۍ باندې کولی شي چې راخپلې کړي. نو لازمه ده چې دا څه په لیکل شوي توګه اوسي. زمونږ عمده ستونزه دا ده چې زمونږ یو مدونه حقوقي نظام چې د رومن جرمني په نه اخیستل شوی و، اسلامي احکام، زمونږ عرف، زمونږ د پوهو کسانو د دکتورینو نظریات پکې وله، دغسې یو نظام ته مونږ اړتیا لرو. نه هغه چې دوی اوس جوړ کړی ده یا په خپل خوښه باندې یو سره جوړ کړي دي، نو د هغه پورې چې قدرت ونه ویشل شي، د خلکو تر منځه چې د استبداد مخه ونیول شي، که دوی په هر رقم جوړښت باندې کار وکړي، زه فکر نه کوم چې د هغه پر بنسټ باندې بیا هغه اصلي هدف ته چې د خلکو د هوساینې په زمین کې د امنیت د تامین، د سولې، د قانون د حاکمیت او د خلکو د حقوقو نه د دفاع
بل خوا بیا مدافع وکیلان او همدغه قاضیان د دې ټولنې غړي دي. دوی یو مرزامت وستلی ده، تحصیل کړی، باید کار و وظیفه ولري. کله چې دوی یو دم ناڅاپي له دندو څخه لرې کیږي یا که دندو کې ویني دوی هغه پخوانی صلاحیت نه لري، دا دوی ته څومره سخته تمامېږي؟
ډېره مهمه مسله ده. ګورې، په ټولنه کې مونږ په مختلفو اقشارو خلک لرو، لکه تر ټولو مهمه اقشار بیا قاضي، څارنوال، مدافع وکیل، دا هغه کسان دي، ځکه دوی عدالت تامینوي. یا خو د شلو کلو با تجربه قاضیان، پرته له دې چې محاکمه یې وشي، پرته له دې چې یوه پوښتنه یې وشي، یوازې د دې لپاره چې دوی په تېره د لیک نظام کې کار کړی ده، ټول ګوښه کول، له دندو لرې کول، دا په خپله یوه بې عدالتي ده. او د دې تر څنګ اوس دا خو یوه لړۍ ده په عدلي او قضایي څانګه کې، که په هره رشته کې یو څوک کار کوي، دا له هغه ماشومتوب نه که څوک حتی د مکتب په سطحه اوسي. لکه زه په خپله اندې مثال وایم، زه په اووم صنف د مکتب کې وم چې ما تصمیم ونیو چې زه به یوازې حقوق فاکولته وایم، زه غواړم چې زه د حقوقو یو شاګرد شم یا یو حقوق پوه رانه جوړ شي. بالاخره ما په همدغه مسیر باندې کار وکړو، کانکور امتحان مې ورکړو، حقوق مې وویلې، او بالاخره یو مدافع وکیل شوم. اوس مسله دا ده چې په میلیونو داسې افغانان دي چې همدغسې هیلې او امیدونه لري چې په دغه سکتور کې په ټوله کې کار وکړي او دا تقویه کړي او مخته بوزي. د طالبانو له دې کړنو سره چې با تجربه څارنوالان پرته له دې چې هېڅ نه تقصیر لیدوی نه شوی بوسي د تر یو حده پورې فساد پکې و، فاسدینو حساب معلوم و، فساد جرم ده، سره باید حقوقي چلند وشي. هم دا رقم د قاضیانو سره او د تر ټولو مهمه د مدافع وکیلانو بحث ده. مدافع وکیل د عدالت په تامین کې ډېر اساسي نقش لوبوي. کله چې د مدافع وکیلانو انجمن جوړېده، ما خپله د قانون په جوړونه کې، د انجمن په جوړونه کې ډېر زیات زحمت وویسته. یعنی او دغه ټیم یو غړو له جمدې نه وم. موږ په 2008 کال کې په ډېر سختۍ، په ډېرو پیسو په مقابل کې، د ډېرو زحمتونو په واسطه باندې د عدلي وزارت له چوکاټ نه انجمن راوویسته، یو مستقل انجمن او د یو قانون پر بنسټ باندې مو جوړ کړ. او دا تعداد تقریبا 6000 مدافع وکیلانو ته چې با تجربې او با تحصیل وکیلان وله. نو طالبان چې کله راغلل، انجمن له منځه بوت، بېرته هماغه پخوانی حالت ته ورسول. یعنی په 1991 کال کې ما یادېږي، زه عدلي وزارت ته لاړم، یوازې یو اتیا مدافع وکیلان وله هغه لست کې، چې په دې وکیلانو کې اکثره یې تقاعد شوي قاضیان، هغه کسان چې خپل عمرې ټول آخري حد ته رسولی وو، انرژي پکې نه وله، هغسې کسان وله. نو دا مسله د نړیوال نهادونو په واسطه، د ځوانو حقوقپوهانو په واسطه باندې مونږ ډېر زیات زحمت وویسته چې انجمن جوړ شي. همدغه رقم په لویه څارنوالۍ کې هم ډېر زحمت وویستل شوله، په قضا کې وشوله، تر څو دا موارد ټول تقویه شي. ولې په خواشنۍ سره چې دوی په قصدي توګه په دغه هره څانګه کې داسې پروګرامونه مخته بوتلله چې په بنسټ باندې دغه ټول نهادونه را ضعیفه کړي او قاضي او څارنوال، یعنی چا ته د دې جرأت ورنه کړي چې راشي یا بیا د قاضي یا هم د څارنوال په توګه دنده مخته بوزي. یعنې نن سبا زه فکر نه کوم چې داسې یو ځوان اوس د دې جرأت وکړي چې لاړ شي د حقوقو او یا د شریعتو فاکلټۍ کې درس ووایي، تر څو د هغه په بنسټ باندې هغه د راتلونکي لپاره هغه قاضي او څارنوال یې حقوق پوتر جوړ شي. دغه یې تر ټولو په ستراتیژیکه توګه یې تر ټولو خطرناکه حالت همدغه ده چې دوی دغه ټول سکتور ته دغه سیزیان رسی بده کار باندی.
بله مصباح، پرسانه ای که مگو تاسو وین و اواو رو چه راستر بله قاضیان مدافع وکیلان دوی افغانستان پریگدی وزی دوی یا داده چه نور هوادونه دوی سرم راسته کوی دوی تا یاولار پیدا کهی چه دوی مسافرات تا مخکری یا داده چه دوی خپل پا شخصی امکاناتو باندی حتی پا قاچاقی لارو باندی دوی غواری چه افغانستان پریگدی ایلات پا خبروانه که معلوم سه او مخکم روخانه و چه ایلات هم داده چه دوی لدان دولری کیگی دوی تا ارزخ نور کول کیگی دیو هیواد پا سطح دا چمره لوی زیان دا چه راستر بلی خپل کدرونه للاسور کهی.
یقینا زغالم یو څه بلته اشاره وکم په تیر نظام کې خوشنۍ سره چې دی د نورو هیوادونو یو پالیسی دا ول چې په مختلفو بهانو یې افغانان وویستل. خیر افغانان مجبور ول په دې کې هم معمولا کدرونه ول. دا لړۍ دوام درلودله تر جمهوریت تر نسکورېدو. د جمهوریت له نسکورېدو نه وروسته دا مسله هغه سرعت بیخي زیات شو او تر اوسه پورې هم دوام لري. نو افغانستان کې خو 45 کال جنگ یو تر ټولو غټه ستونزه دا وله چې د بې سوادۍ کچه ډېره لوړه کړې وله. یعنی د 2000 او 2002 دې کلونو نه مخکې مونږ تقریبا 12% نه هم کم باسواده خلک درلودله او په شلو کلونو کې دا فیصدي 15-15% ته ورسېدله. تر یو حده پورې مونږ ماستران ډاکتران مثلا لیسانس را پیدا کړله ولې څه یې لاړله څه یې په انتحاري کی و په جنگونو کې او په دې مواردو کې خپل ژوند له لاسه ورکړه څه اوس راوځي او د خواشنۍ ډېر ځای دا ده چې دغه کسان چې راځي دغه تحصیل او پوه کسان دا په بهر کې هېڅ په درد هم نورو ټولنو ته نه رسېږي. یعنې هغه اهداف هغه ارمانونه چې دوی لرله چې د همدغه پر بنسټ باندې زده کړې وکړي تر پی ایچ ډي سطحه پورې هغوی که راځي مثلا زه یې که مثال د امریکې ورته ورکړم هغوی دلته ډېر عادي کارونه کوي. هیڅ هغه استفاده چې باید ترې د هغوی له علمیت نه و تجربې نه وشي نه کیږي. نو دا قرار د مغزونو یا قرار د کدرونو دا داسې نه جبرانېدونکې پروسه ده چې نه په پیسو کیږي نه په وخت کیږي نه په ځکه دا هر څه تیریږي او د دې ضرر او تاوان یې بیرته هغو غریبو خلکو ته رسیږي افغانانو ته رسیږي هغو یتیمانو بېوزلو کونډو ته رسیږي چې هغوی یوازې د خدای هیلې ته پراته دي او د دغو پوهو کسانو د کړنو او د دوی د تجاربو پر بنسټ هغه خدماتو ته چې دوی ورته په تمه دي. نو واقعا دا نه جبرانېدونکي موارد دي چې افغانان ورسره مخامخ شوي دي او دا یوه ډېره ستره او تاریخي تراژیدي ده د افغانانو لپاره.
تمانه وروستی پوښتنه به دا ولرو مصباح صاحب، تاسو طالبان ته څه ویل لرئ د حاکم نظام ته؟ که څه هم دوی خو کله هم هغه څه نه اوري چې هغه له قانون سره برابر وي او هغه څه د خلکو غوښتنه وي. دوی ته تر ټولو زیات هغه خپلې خبرې ډېر زیاتې مهمې دي، هماغه عملي کوي، خپل مفکوره، خپل فکر. خو بیا هم که د تاسو په وروستیو کې خبرې دوی ته ولرو چې د افغانستان له محکمو سره، له مدافع وکیلانو سره، له قاضیانو سره، دو سره دا ول کړوړه، دا ډول چلند بیرته دوی ته خو که څه هم خبرونه کې تاسو ویلي دوی ته هم یو زیان دی. دوی څه وکړي، څه کول پکار دي؟
اصلي خبره خدا ده چې دغه په کوم تګلاره باندې چې طالبان روان دي له هغه اول نه چې دغه حکومت ترلاسه که د دې لپاره چې دی یوه خاصه ستراتیژي د حکومتدارۍ لپاره نه درلودله، بې برنامه راغلله او یو شته نظام یې خراب که یوازې د دې چې جوړې کړي. دوی نه زموږ غوښتنه دا ده چې قدرت مو ترلاسه که، دا چې په هر رقم مو ترلاسه که سیاسي موږ باندې بحث نه کوو، ولې د خپل د دوام لپاره په وطن کې د نورو د هوساینې لپاره د پرمختګ لپاره د دوی لطفا په علمي او اکادمیک موارد باندې، په قانونیت باندې، په شفافیت باندې، په نړیوالو ستانداردونو باندې، له نړیوالو سره د اړیکو باندې، د خلکو د حقوقو په مراعاتولو باندې، د فراخې حوصلې په نظر کې نیولو پر بنسټ باندې د خپلې برنامې او د کارونو پر بنسټ باندې د خپل کار برنامې مخته بوزي. ځکه اوسنی وضعیت به ممکن عامو خلکو ته د قبول وړ وسي، مګر هغه خلک چې تر یو حده پورې پوهېږي هغه د قبول وړ نه ده. ځکه چې د موږ لنیمایی نزیاد قشر دی سواد لنیامت نمحرون ده کار زمینه ارتن نشته ده سیاسی مشارکت که ستونزی دی اساسی قانون من نلرو نریوال پر اسمیت نیو پیجنده لیا و حیثیت چه افغانستان تاریخی لحاظ درلوده ها غنن سبا جیر بد رقم پاماله ده پر ملگر و ملتونو که دی منگا چوکی نشته ده او دی دی زرار پلنبی قدم که اول خوانده و طالبان تشید اغا شل کاله دی دی پا آن جهاد کرده ده دوی ترسیگی بی ای آم خلکو ترسیگی نو دی دی لگ زرا اغا دی آپ آم استلاح خپل گریوان که سرکت کی او دیغ زد حالت زدی حالت ندیزان رو بسی چه یو کس یا دو کس یا پینزه کس پا یو مرکز دی که خندار که ناس دی او غی وی چه بس جونی دی مکتب تنیزی خلاص او دی خپل که ذهن باندی کار که دا سم نده دی 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 اسلامی اصل دی شورا و مشوری تا مراجعه و کی دی دی تعهد و تخصص و اغا اسلامی احکام تا چه پا قرآن که ویل شیوی چه امانات به اهل دستپارن کیگی اغا احکام تا چه پا خود پا اندر شریعت که پاس تا پا واضح الفاظ و تراغلی دی لحقو دی استفاده و کی ندا چه دوی دی شریعت نا پا استفاده سرا دی خپل دی تاریک و ازهان و او یا هم دی نور و دی فرمایشتون پا بنسرد باندی کار کهی او مختزیه نشتا حالت دی قبول ورد ندی دی او سلو دوش به اعتماده دی اساسی قانون ده هر ماده یا گوهر ده هر ماده دیر مفید نخصه ده افغانستان ده پاره اگه دی پلی که خیر ده تعدیلات دی راولی پا که تره و هده پری مگر یا استاندرد دی جور کی یا اساس دی جور کی پر بنسرد دی لاشی کنه عمر کم ده کنه کدوی خرابی گیش تلویخ میلون خلق هم دزان سر خراب عملانی خراب کردی پا سیاسی و اقتصادی شدیدو کردی چون سر مخامس و نور هم خرابی گی نلازم ده چی دوی دی وضعیت تغییر را بدی
دیر زیاد مننه تا زوندی و سلامت و سی
آزت خاص نحمدنه
قدرمن دوستانو دا و دیدی مونه دی اساسی او بشری حقونو خبرونه په دې خبرونه کې په افغانستان کې د محکمو په اوسنی وضعیت باندې خبري وشوي لمک سره په خبرونه کې میلمه و دی افغانستان د مدافع وکیلانو د ټولنې په خانه مرستيال سپان مصبه تربیه فرض کې چې یاست علم مال او ملګری